السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو خبری مجلې ته ستاسو خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لورې باندې ګړندې کړې همدارنګ اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د ملي اردو د هیلیکوپټرې بیړنۍ ناسته تایید کړې راپورونه ښیي چې په بیلابیلو سیمو کې نه الوتکې غورځېدلې دي او یا هم راغورځول شوي دي. دا راپور هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سرټکین د ننګرهار چارواکو نن سهار د ویش زینه پولیسي د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیدې کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د ویش ځینه پولیسي د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصری په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل موږ
یو تن پولیس او شنوړی ساتلمنه د بصری په نامه وا دا پولیس قمندانۍ ته وظیفه لپاره راشي. د نامعلوم کسان په نامه د ریښنه په ډزو وشوي چې په دې باندې په دغه وخت کې موږ پولیسو وخت
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پېښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې وې میاشتې په اوږدو کې څلورم وسلواله حمله ده چې پکې شزینه فعالانه په نښه کیږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانی د دې ښار په څلورم او اووم ناحیو کې هغه محل وژل سوی چې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنځت واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې شزینه کارکونکي او پسې بیا یوه ډاکټر په هدفي حملو کې ووژل سوی. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچی پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر د مخه پرون په ارګ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوهې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسه شکل په سپتمبر کې پیل شوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی. تمدا د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي درې افغان امنیتي پرسونل د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په پیښه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه ترخی الوتکې پرون په هلمند ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې خو طالبان بیا ادعا کوي چې الوتکې په واشیر ولسوالۍ کې ویشتې ده. د تیرې کټ میاشتې په اته ویشتمه نیټه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان علي پور وسلوالو د پوځ یو هلیکوپټر په راکټ ویشت چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل شول. راپورونه ښیي چې په تیر لمریز کال کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږ د ملي اردو نه ترخی الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول شوي دي. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل شو. د لشکرګاه ښاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حکسي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لري کړ. د چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې مناسبه و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خبرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن دغه ممنوعیت د لری کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نخ پرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړي چې مطالب به فلټر کوي. سره لدې چې ټاک په ټول نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونې هم په ډېری دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تروسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د روسیې د زندانونو چارواکو نن په زندان کې د اپوزیسیون له مشر الکسی ناوالنی سره د ناسم چلند اداوی رد کړي. تر دې ورځ د مخه د فساد ضد کمپاینر او د کرملین دغه منتقد په زندان کې د نخوړو احتساب پیل کړ. 44 کلن ناوالنی د جدي ناروغۍ لپاره د روغتیايي خدماتو د نشتون او هم په دې اړه شکایت کړی چې د زندان ساتونکي په پرله پسې ډول د خوب ته نه پرېږدي. ناوالنی په جنوري میاشت کې وروسته لاغه چې تازه له جرمني څخه د درملنې وروسته مسکو ته ورسید، د روسیې پولیسو ونیو او بندې یې کړ. دوی په یوې زهري ماده مسموم کړی سوی و چې لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د روسیې حکومت په دې قضیه کې شکیل وباله او انتقادونه یې وکړل، خو مسکو دا اداوی رد کړې. ناوالنی تېره اونۍ شکایت کړی چې د پښو او ملا له درده سخت کړیږي، خو د زندان ډاکتران له ایبوپروفین پرته بل درمل نه ورکوي. د زندانونو چارواکي بیا وایي چې ناوالنی ته د هغه د اوسنۍ روغتیايي وضعیت په پام سره ټول اړین امکانات برابر شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلورشتو ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.1.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. پام دې هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز قطر ته تللی څو د افغان دولت له ټیم او طالبانو سره خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې نن په ننګرهار کې یو خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون په دې اړه وایي:
تقریبا لسته نخواند زمنګ شهیدان شي وی دي، علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
د لخکرګاه خرولی په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یو څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم نومول ده.
ګچاو د یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي راډیو لوګو هلته ځای پر ځای شوی ده، او دوه طرفه نور ته په حقیقي په شکل په یو خوشته کې د الیاس دایی تصویرونه حقیقي کوي.
په دې هم راپور تر تخبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې. به هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یوناما په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوري. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې راتلونکي غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرملاینس دویم سفر دی. یونما د میرملاینس د سفر په اړه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي هغه بل افغان مرکچي پلاوی طالبانو له قطري او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سره بیره به د سولې روان بهیر د ګړندی کولو په اړه ورسره خبري وکړي. میرملاینس داسې مهال دوه ته چې زلمی خلیل زاد هم هلته دی او تیر شپه افغان مرکچي او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبري شوې. د دې خبرو یو بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کوم چې ویل کېږي راتلونکې اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي، خو افغان حکومت په دې برخه کې غلی دی. ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کره نیټه معلومه نه ده، خو هغه څه چې مهم دي د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي، چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیې او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندي کېدو لپاره ښه فرصت دی، او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خو د استانبول غونډې مخکې دواړه لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې وزره هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په بنخونو کې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي د نورو بندیانو خوشې کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشې شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشې شول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان دی جګړې لیکو را وګرځیدل. ترڅو طالبان عملا بین الافغانی مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګڼې د سولې خبرې یو پایله ورکړي. په دوی کې 1400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغېزمن
دلته اور بند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وویني.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په هلمند کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په خبره په دې بیړنۍ ناسته کې دوه پولیس او د ملي اردو یو منسوب وژل شوی. اخوا طالبانو بیا ادعا کړې چې تیر شپه د هلمند ولایت په واشیر کې یو بلک هاک هلیکوپټر نسکوره کړې ده. د معلوماتو لمخې تیر لمریز کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه د ملي اردو نه الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول شوې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په هلمند کې د افغانستان د ملي اردو د یو بلک هاک هلیکوپټر د نسکرېدو په اړه زده او نقیزې څرګندونې. طالبان دعوه کوي چې هلیکوپټر دوی وشته، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې بیړنۍ ناسته یې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان وویل چې دغه هلیکوپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. همدا شان دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی د پیښې څېړنه کوي. طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو قصد درلود چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوه. دا د ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د هوایی بمبار په هدف سیمه ته راغلی دغه بلک هاک هلیکوپټر د طالبانو له لوري وشتل سوی. دا په نږدې تیره یوه میاشت کې د افغان هوایی ځواکونو دوهم هلیکوپټر دی چې راغورځول کیږي. د تیرې کم میاشتې په 28مه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان علیپور وسلوالو د پوځ الوتکه په راکټ وویشته چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل سول. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تېر یو کال کې د نسکرو سویو هلیکوپترو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په تېر 1409 نوي لمریز کال کې د افغانستان د ملي اردو 9 هلیکوپترې غورځېدلې یا هم مخالف وسلوالو رانسکورې کړي دي. په ټولو رالوېدلو هلیکوپترو کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د پوځي چارو ډیری کارپوهان وایي ډیری هلیکوپتر د راکټونو په وسیله رانسکورې سوي، خو دولت یې لامل فني ستونزې اعلانوي. د هوایي ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل که هم تایید سوي اسناد او مدارک په لاس کې نه لري، خو ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې وسلوالو مخالفانو د هلیکوپترو د رانسکورولو لپاره له روسیې او ایران سخت راکټونو نه استفاده کړې.
نو زه فکر کوم چې دوی سلاس پیدا کړی دی، یا ایران ورکړی دی یا روسیې ورکړی،
له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوث ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن په ګډون امریکایي قومندانانو روسیه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورنه کړې وه، او د افغان ځواکونو په څو عملیاتو کې چې د طالبانو په پټنځایونو سوي ایرانۍ وسلې ترلاسه سوي، خو ایران او روسیه دواړو دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په ننګرهار کې یو خزینه پولیسو په ډزو وژل شوې ده. په همدې تړاو د ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت لټینګښت عاجز دي، نو ځکه هم په دغه ولایت کې مخکخه خزینه فعالان ورستربلې زیاتې هدف ګرځول کیږي. اغلی یون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړۍ لخوا ناامن شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. له اغلی یون سره مې خبرې کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې ولې او څوک د ننګرهار ار مخکخه خزی هدف ګرځوي.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یا ویلات امداد چې په دې کې خويند هم شامل دي، چې زیاتره خويند هم زمنګ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويند زمنګ شهیدان شوي دي. ویلات امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور که پنځه دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې پنځه دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې. نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغوی هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضخه کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کومه چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدایتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یو مظلومه طبقه ده، دوی سره زری موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اغلی آریان یون وچ ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجزه پاتې دي، نو ځکه هم هلته خزینه فعالان او مخکښ خلک هدف ګرځول کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادي د راتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د سازمان په یو نوي راپور کې طالبان د ژورنالیستانو په وړاندې روان تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په انیال کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای د 2020 میلادي کال رئیس ژورنالیستانو ته پیښو غواخونو یو نوي بڼه خپل کړې ده. اجمل اند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول احتمالي هوکړه کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د راتلونکو په اړه اندېښنې موجود دي. د دې سازمان ویل ور پوري مشر پاتریشیا گاسمن د پنځم به پورس په یو بیان کې ویلي د سیمهال چې د افغانستان په جګړه کې خپل ټول خلک د دې هواد پر راتلونکو کې د بیان د ازادۍ د ساتلو په اړه بحث کوي. د غواخونو وژنو څخه په دې خطرناک شیبو کې افغان رسنیو ته ویرونکې پیغام استي. هغه زیاته کړې چې طالبانو د غواخونو او تاوتریخوالي لاري د خپل منتقدانو په غلي کولو افغانستان کې د وی پرانیست ټولن لپاره پښتو هلو سویرې غړولې. له هغه وخت چې د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوه کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوه، افغانستان د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو د زیاتېدو شاهد دی. په دې بریدونو کې تر ډیره خبريالان، د رسنیو کارکونکو، د بشري حقوقو فعالان، خزینه فعالان، دینی عالمان او دولتي کارکونکو په نخ کې دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د جندر د برخي مسولي وحيدي فیضي ازادي رډيو ته ویل ل 2020 میلادي کال رئیس ژورنالیستانو ته د پیښو غواخونو بنی بدلون کړي.
درې سال ما متاسفانه نه تنها خبرنګارا بلکې ته خانمالي خبرنګارا مرده هم
په دې کال کې نه یوازې خبريالان بلکې د خبريالانو پر کورنۍ یو بریدونه وسول چې د اندېښنې وړ دي. خو تر دې بده دا ده چې په خوا یوازې خبريالان لګوښتر مخ وو، اوس کې یوازې د یوې رسنۍ کارکونکو هم وی لګوښتر مخ دي. تاسو شاهد یې چې په نګرهار کې د یو خصوصي تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارکونکو او ژوند
نو
مولي زیاته کړه چې په 2020 کال کې افغانستان کې څو تنه خبريالان وژل شول چې د دې هواد خبريالان لپاره بدترین کالو. د 2020 کال د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الی استایی په یو برید کې وژل شو. تر الی استایی مخکې په کابل کې په 14 کې د تلونی او سپخانه خبريال یما سیاوش وژل شو. ورپسې په پرله پسې نورو پیښو کې هم په کابل، ننګرهار، غزنی، غور او نور ولایتونو کې خبريالان پنه خښول. حکومتي چارواکو د غنو دی وژنو پر طالبانو اچولې، خو طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو سیمیز وسلواله کمانډانان په لفظي او لیکلو بڼو خبريالانو ته غواخوناستي. د دې سازمان د نننې اعلامې پر بنسټ هغوی چې خبريالانو ته غواخونه کوي د غواخ سر مخ خبريالانو د کار لترنګوالي، کورنۍ او نورو شخصي معلوماتو خبر وي او د همدي معلوماتو په استفادې غواخوي او هغوی اړکې چې خپل ریپورتونه خپل سانسور کړي او یا خپل دند پرېږدي. خو په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استاذي دا نه مني چې دوی دې خبريالانو ته غواخ کړي. دوی وایي له خبريالانو ایوازي غواړي چې اسلامي ارزښتونو ته پام او درناوی وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له مشرتابه وختي چې په افغانستان کې د خبريالانو د غوي د کورنۍ او خزینه خبريالانو په وړاندې غواخونه پاتو ورسي او د غوي خوندیتوب دی یقیني کړي. د سازمان همدارنګ له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې لخکيلو هیوادونو وختي چې د طالبانو پر مشرتابه څرګند فشار راوړي څو د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د دې سازمان غوښتنه ومني او د خپلواک رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب لپاره ل خپل اړخه اقدامات وکړي.
تیر کال په افغانستان کې د وژل شوې خبريالانو لړل یو هم د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو چې په هلمند کې په یو هدفي بمچاودنه کې او وژل شو. اوس د لخکرګا خاروالی په یو تازه پریکړه کې د دې خار یو څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لخکرګا خاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انزور به پرې حک شي. د افغانستان د خبريالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا خار کې یو څلورلارې د ازادي رادیو د پخواني خبريال الیاس دایی په نوم نومول شوی. ها خبريال چې تیر کال د لړم په 22 مو وژل شو. د لخکرګا خاروال عصمت الله سمدی وای په دې څلورلار کې یو منار جوړوي چې د الیاس دایي انزور په حق او ترخوا به د ازادي رادیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدی نن ازادي رادیو ته وویل دا څلورلار د الیاس دایي د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوی.
ګچو یو مایک شکل لري په دې باندې کې د ازادي رادیو لوګو البته
زای پر زای شوی دکو او دو طرف نور تا حقاکی پا شکل پا خوشتا که دا ایلیاز دایی تصویرون حقاکی که او اواغم حالت پا چوکی نسپو
د زیاتوی د څلور لارې د الیاس دای کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک د چې د ولایت چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې سره په همغږي د ازادي رادیو د وجل شوی خبريال الیاس دای په نوم نومول شوی. د لخرګا د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چاري بشپړې شوی او جربي رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبريالانو ټولنې مسؤل زین الله ستانګزه د خاروالی لدې پریکړه هرکلی کوي. خغلستان اگزینن ازادی رادیو ته وویل ته الیاس دای پونوم دیوی څلور لاری نومول او د خو خدمتونو په ویاړی د یو منار جوړول هغه خبري اعلان ته درناوی دی.
الیاس دای د هواد په کچه بیا په ځنګری توګه په هلمند کې یو مطرح خبريال او مسلکی خبريال او د خلکو لمنځ نه و نو یو خې اقدام د دای یاد به پتل پاتوی دای په نوم بدایا دیږي او خلک په دوای ورته کوي دای به خلکو نه ریږي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای نګدې څلور نیمه میاشت وړاندې د 1399 مریض کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نه خلول شوی وو وژل شو. د الیاس دای وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ خبرګونونه درلودل او دا پیخه د رسنیو او بیان ازادي پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولې او د ازادي رادیو د خبري مجله اوري. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې و او په برخه پکې اخیستی و. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې ورسته مورید ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دواتیا کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اگست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللی وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوی او ویلي چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک که د سولېزه مظاهرې ته اجازه ورکړې و خو د دوی په وینا ورسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خود څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننې پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پر نهضت یو بل ځپونکی گزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دای د هغه تړون نقص وبله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې خبری مجله مو واوریده. وروسته پروگرام آرش همایون وړاندې کوي.